په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاهین بونیری ما او تاسو ته به دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې تاسو لپاره د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ اونیزه خبرونه ستونزې او سرکار به هم اورې. خوړومبې د منور شاه نه د دې وخت خبرونه اورو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان فوج ادا کوي چې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې یې په هوایي بریدونو کې درش وسلوال وجلي. په افغانستان کې د 13 کلونو راهیسې قید د 302 وګړي خپل هیواد ته سپارل شوي او په عراق کې د تشدد په تازه پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ادا کوي چې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې یې 13 ورځ د هوایي بریدونو پر مهال درش مشکوک وسلوال وجلی دي. د چارواکو په وینا د 1 کال راهیسې جاري د وسلوالو خلاف عملیاتو په دې اخري پړاو کې یې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې یې 13 ورځ د وسلوالو په مرکزونو هوایي بریدونه چې پکې د بهرانیانو په شمول 10 وسلوال وجل شوي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ISPR د وینا تر مخه وسلوالو پرون د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د پوز په یو پوستا برید کړی چې پکې یو پوځي وجل شوی او 3 نور جوبل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوز ویلي د وسلوالو خلاف د پروس کال اوړي نه شروع شوي عملیاتو کې یې څه باندې 2500 وسلوال وجلي او داراس په دې موده کې د امنیتي ځواکونو خواوشه 2500 کسان وجل شوي دي. بلخوا د عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلک هم بې کوره شوي چې د واپسۍ عملیې روان دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د 302 وګړي چې تقریبا 10 کاله یې د افغانستان په باګرام جیل کې تیر کړي 302 ته سپارل شوي دي. پینټاګون پرون په خپل یو بیان کې ویلي رضا احمد النجار او لطفی العربی الغریسی نږدې 2 هفته مخکې په جاز کې 302 ته واستول شو. پینټاګان زیاتوي دا دواړه کسان د افغان حکومت د ملاتړ په ترڅ کې 302 سپارل شوي دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دواړو خزي همکارۍ د تړون لمخې دا دواړه کسان په 13 دسمبر میاشت کې افغان حکومت ته د باګرام جیل د ذمواریو د سپارلو راهیسې د افغانستان په جیلونو کې قید وو. نجار چې CIA د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن د محافظ شک پرې کاوه په 2002 کال کې په کراچۍ کې نیول شوی وو. د افغانستان د کونړ ولایت د عامه روغتیا مشر اسد الله فضلی وایي چې په دې ولایت کې د ماشوم پیدا کېدو پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه ډېره کمه شوې ده. نوموړي پرون مشال ریډیو ته په 13 شپږو میاشتو کې د خپلو څېړنو د نتیجو په هکله وویل.
کونړ کې خدای پاک چې موږ کلینیکونه په ټولو ساحو کې لرو، لري پرتو علاقو کې لرو او ځوانان په خپل اکثر کلینیکونه کې شته. زموږ ارقام وښودل چې په 13 شپږو میاشتو کې د الله فضل په رسمي شکل سره یو د پوتی واقع د خزمونه نه درلوده.
د صحت په اړه سروېګانې ښایي چې د طبي عملې او سهولتونو د کمښت له وجې افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه ډېره اوچته ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 300 کسانو ته مرګ ژوبله وښته. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجه کې رامنځته شوې چې پکې د اسپتال ذرایع وای د ماشومانو او ښځو په شمول 15 کسان وژل شوي او 2 ژوبل شوي دي. دا مرګ ژوبله د امنیتي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ په یو بل د ګولهبارۍ په نتیجه کې اوښته ده. فلوجا خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دی او د خار نه بهر سیمې یو وار بیا حکومتي ځواکونو نیولي. د ریپورټونو تر مخه امنیتي ځواکونو د یادې وسلوالې ډلې 11 کسان وجلي او دا راز په 13 ورځو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت وسلوالو پر خلاف بریدونو پر مهال 3 عام کسان هم وجل شوي دي. د ایران د بهرنو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ لشپګو قدرتونو له استادو سره له اوګدو خبرو ورسته پرون ماخام د سلام مشورو لپاره خپل هیواد تستون شو. بلخوا یو مشر امریکایي چارواکی ویلي د ایران د اټمي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د 1.5 یعنی اخیری نیټه نه واوړي. یاد چارواکی د نوم نه سرګندولو په شرط پرون خبریالانو ته وویل ک دوی ته اضافي وخت په کار وو نو دوی ویلي چې دا خبرې اترې د جون 1.5 نیټه نه هم اوختلی شي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل ایرانی، برتانوی، فرانسوی او جرمن سیالانو سره د ویانا په مذاکراتو کې برخه اخلي. په دې خبرو اترو کې د روس او چین چارواکي هم ګډون کوي. د دې مذاکراتو هدف یوې لوزنامې ته رسیدل دي چې له مخه به یې ایران خپل ایټمي پروګرام کې کمی راولي او په بدل کې به یې د دې هیواد خلاف لګېدلي نړیوالو بندیزونو کې نرمي کیږي. په زرګونو مظاهرچیانو پرون هم د ارمینیا سرخار ایروان په باغرامیان چوک کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ او د پولیسو هغه غوښتنه یې ونه منله چې له دغه ځایه د وتلو امر یې ورته کړی و. د پولیسو مشر ولادیمیر ګیسپاریان پرون ماښام د فعالانو له یوې ډلې غوښتنه وکړه چې د مظاهرې لپاره دې له دغه ځایه د دې ښار آزادي چوک ته لاړ شي. نوموړي مخکې د دې مظاهرینو ته 30 منټه وخت ورکړی و چې له باغرامیان چوک نه وځي که نوي نو پولیس به د امنامان ټینګولو لپاره ګامونه پورته کولو ته مجبور شي، خو زیاتره مظاهرینو د دې مهلت پروا ونه کړه او همدغلته یې خپلې درنې ته دوام ورکړو. دې فعالینو چې غورځنګ ته یې د ایروان بجلی نوم ورکړل شوی، د حکومت له اړخه د بجلی د نرخونو سیوا کېدو خلاف له څه باندې یوې هفتې راهیسې د ایروان په لارو کوڅو کې مظاهرې شروع کړي. او وروسته خبر دا چې د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږ ورځو لپاره به د دې هیواد بینکونه بند وي. د دې ګام په اړه فیصله د یونان د مالي ثبات د شورا په غونډه کې وروسته له هغې وشوه چې نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو او ادارو د جون په 1 نیټه له ټاکلي مهلت وروسته له دې هیواد سره د مالي مرستو د منصوبې تازه کولو نه ډډه وکړه. د خبرونو پای
خبرونه مشالرون اوریدو چې مونږ شاو وړاندې کول او اوریدونکو تاسو په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غراپورونو هم اوریدئ. د پاکستان فوج ادا کړی چې د پاکستان او افغانستان پولې د نږدې په هوایي بریدونو کې 23 وسلوال وجلی دي. د قبایلي سیمو نه د پارلمان غړی سینیټر صالح شاه وایي قبایلي سیمو کې د مالی بے قاعدگو پاړه پلټنه وشي.
موږ دا وایو چې قبایل کې دا پیسې چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولګي او دا پرورځلي قبایل چې دا واپس دي.
په سوات کې د هوټلونو مالکان وایي د بې ځایه امنیتي پوستو له کبله د سیمې د سیلګرۍ صنعت اغېزمن شوی دی.
بیاته چې پوست بیل دی د اوسه پرسونه دشګر په دې باندې ونیو پرې چې پوستونه باندې یا څوک پاگل دی څوک چې هغه په دې چې پوستونه راځي تیا ورسه ماونی سه.
د زمونږ ونیز خبرونه ستونزو سرکار به هم اوري. د سیمې ورنۍ سره یو شمېر راپورونه هم شته تر پای د مشال ریډیو سپورت. اوردونکو د پاکستان فوج ادا کړی دا چې د پاکستان او افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې په تازه هوایي بریدونو کې 23 وسلوال وجلی دي. چارواکو مشال لیډو ته دام ویلي دي چې تېره ورځ شمالي او سویلي وزیرستان په شوال سیمه کې وسلوالو د پوست په مورچه بریدو کوچ په نتیجه کې یو سرتېری وجل شوی دی او درې نور جوبل دي. په دغه اړه تفصیل د عمر دراز وزیر په راپور کې
چارواکی وای وسلوالو طالبانو شمالی او سویلی وزیرستان په پولا د امنیتی سرتیرو په مورچا برید کړي چې په موقع د غلطه یو سرتیری وژلې او درې نور یې ټپیان کړي دي. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری یې د درملنې لپاره فوزی روغتون ته وړلي. د فوز استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د برید پخلی کړي او ویلې دي چې دغه برید کې یو سرتیری وژل شوی او درې ژوبل شوی، خو د دوی لخوا د دغه پیښې ځوابي کاروایی په اړه څه نه دی ویل شوی. بل طرف ته 13 ورځ د پاکستان فوج اماړي کو څنګه ISPR په وینا جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان شوال سیمو کې د وسلوالو په مرکزونو بمونه داغلي چې 40 وسلوال یې وژلي. دوی وایي وژل شوو کې غیر ملکي وسلوال هم شامل دي. د فوز دغه دعوې په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي او نه هم د شمالي وزیرستان آزادې سرچینو تصدیق کړي. شمالي وزیرستان کې په ځانګړي ډول تحصیل د تاخیل او شاوال غرایزو سیمو کې په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په امنیتي ځواکونو بریتونه زیات شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا 3 ورځې وړاندې شمالي وزیرستان میرعلي ډیویژن سپینوام ته نږدې هم په یو ماین چاودنه کې 2 امنیتي سرتیری وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي ول. د چارواکو په وینا وژل شوو کې یو دفه وزاله چارواکې لیفټیننټ کرنل افتخار جمیل هم شامل وو. شمالی وزیرستان کې وسلوالو پر ضد ضرب اعظم عملیات تیر کال جون میاشتې نه شروع شوي چې قریبا لس لکه خلک ترې بې کوره شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
اوردونکو د پاکستان په قبایلي سیمو کې وخت په وخت د پرمختیایي پروژو لپاره د مالی پنګو اعلانونه کیږي، خو د دغه سیمې ولس او د پارلمان غړي وایي چې دغه پیسې په ټیک توګه باندې نه خرڅ کیږي. او ځینې د پارلمان غړو خو دا غوښتنه کړې ده چې حکومت ته د دغه مالی پنګو د خرڅ په اړه باندې پلټنې وکړي. په دغه اړه باندې مجید بابر نور حال راکړي.
د پېښور د زراعت او د پوهنتون د باغوانۍ د څانګې مشر ډاکټر نورالامین چې په دې نږدو کې په قبایلي سیمو کې د کرکلي د یو شمېر مکمل شوو پروژو د سار د یوې کمیټې د مشر په توګه کورمې، باجوړ او مومندو قبایلي سیمې ته تللی و. مشال ریډیو ته ویلي چې د یادو سیمو انتظامیه او امنیتي ادارو په خلاص مټ دوی د سار دغې عمل ته نه پرېښوده او دوی یوازې هغو پروژو ته ورغلي کومې چې دوی ته د یادو سیمو انتظامیې ښودلي. پېښور د زراعت او د پوهنتون دغه کمیټې خو خپل راپور گورنر خیبر پختونخوا ته حواله کړی، خو څو ورځې مخکې د پاکستان په سینټ کې د جنوبي وزیرستان نه منتخب سینیټر صالح شاه د ایوان بالانا غوښتنه کړې وه چې په قبایلي سیمو کې دي د مکمل کړل شوو او روانو ترقیاتي پروژو د څار لپاره د ایوان په غړو مشتمله یوه کمیټې قبایلي سیمو ته ولېږي. دا چې سینیټر صالح شاه ولې غواړي چې د ایوان کمیټې دي د څار دغه عمل ترسره کړي.
وادو چې قبایل کې دا پیسې چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولري او دا پرورژنې قبایل چې دا واپس دي چې څه نه څه خو دا دوی په سمجھ کې راځي چې بهر ملکونو یا پاکستان موږ دپاره څه کړي دي او که دا پیسې دغسې ضایع شي تر فایلونو پورې محدود شي نو دوی ته خو تام ظلم وایي زم ظلم ورته وایم دنیا هم دې ته ظلم او ناجایز وایي. د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې د پارلیمنټ وګوري هغه
په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي پروژو د سرنګوالي په اړه د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داور دا نظر لري.
صرف د قبایلو نام استعمالیږي، باقي روپۍ حکومت هم اسې استعمالوي. د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډز ورته ملاويږي او هلته ګراوند باندې نه یوز کېږي یوه روپۍ هم. او که این جی اوز هم همدغه پوزیشن یې دی چې صرف
د ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان مشر عادل گیلانی وایي چې په قبایلي سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې په حکومتي او خاص توګه د امریکایي د مالی مرستو د ادارې یو ایس ای آی ڈی د ترقیاتي پروژو کې د درغلو د شکایتونو لپاره یو ټیلیفوني هاټ لائن جوړ کړی.
د دې ادارې مشورتیا هر ورځ د ریډیو، ټلویزیون او ورځپاڼو د لارې کیږي او په کومو کومو سیمو کې چې د یو ایس ایټ منصوبې روانې دي هلته مونږه بورډونه هم لګول چې د دې ادارې په اړه پرې معلومات لیکل شوي وي او دا پریکړه هم شوې ده چې په کوم کوم ځایونو کې منصوبې شروع کیږي او د یو ایس ایټ مالی مرستې پکې وي که حکومتي ادارې وي او که غیر حکومتي. هغوی به زموږ د دې ادارې بورډونه هلته ضرور لګوي چې پرې لیکل شوي وي چې څنګه عام ولس د درغلو شکایت کولی شي.
په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي پروژو د څار لپاره یو شمېر حکومتي ادارې شتون لري خو د دغو ادارو د آډیټ کلنی راپورونه نه پټاګه کیږي.
دا مشال ریډیو دا
د نیشن ورځپاڼې لیکلي دي د وزیرستان په پوځي عملیاتو کې تر ټولو زیات تاوانونه ولس ته رسېدلي دي، خو نه حکومت او نه پوځي مشرانو د دغه سیمې د بې کوره کړل شوو کورنیو د ستونزو د هواري لپاره څه ګامونه پورته کړي دي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي چې کله په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو نو د پاکستان پوځ په دغه عملیاتو کې د وژل شوو وسلوالو شمیرې وښودلې او د هغو عسکرو د قربانیو ستاینه هم وکړه چې په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې. لیکوال وایي باید د دغه عسکرو د قربانیو ستاینه وشي چې د خپل هیواد د ګټو لپاره وجنګېدل. خو بیا دا پوښتنه هم ده چې د هغو قبایلو او خاص کر د شمالي وزیرستان د ولس د پرهرونو ستاینه او پوښتنه به څوک کوي چې په دغه عملیاتو کې کورونا اوران شول او خپلوان یې وژل شول. په دغه سیمه کې په سلګونه مشران وژل شو خو نه پوځي او نه حکومتي مشرانو کله د دوی پوښتنه وکړه او یا یې له کورنیو سره غمرازي وکړه. نیشن لیکي په وزیرستان کې د 1300 کلونو راهیسې د نامعلومو وسوالو لخوا خلک وژل شول. د هغوی مړي په لارو کوڅو کې سره د یو لیکلي خط غزار کړل شو چې دوی د جاسوسۍ په تور کې وژل شوي دي او باید نور خلک ترې عبرت واخلي. خو د دغو پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ ونه شول او دا ځکه چې دغه سیمې د ستراتیژیک ژورتیا له وجې ځینو قوتونو د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي او لا هم استعمالیږي. ورځپاڼه لیکي د 2000 لومړي کال وروسته چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه نو د طالبانو ګڼ مشران وزیرستان ته راغلل. د هغه وخت د پاکستان په پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف دا تورونه هم دي چې وزیرستان یې د طالبانو او القاعده مشرانو ته ورک. دوی دغلته پټنځایونه جوړ کړل او دا شان یې له دغه ځای په افغانستان کې عملیات پیل کړ او په دې هر څه کې د وزیرستان خلک وزوریدل او بیا وروسته په خپلو کلو پرېښودلو مجبور شول. په دغه سیمه کې له دغه وروسته وخت په وخت پوځي عملیات وشو، ډرون حملې پیل شوې او وزیرستانیانو لپاره یې خپل کلي او کورونه د اوسېدو وړ پاتې نه کړل او د پاکستان میډیا هم د دغه خلکو مسلو ته هیڅ پام ونه کړ. د روان کال د جون په 28مه چې کله د بکاخېلو په کیمپ کې امنیتي عسکرو په کډوالو ډزې وکړې نو میډیا دغه خبر له پامه وغورځبو او صدغه شان حال د ټول وزیرستان اهم دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د خزو د حقونو د دفاع لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن چارواکي وایي چې په پاکستان کې د عدم برداشت او د خزو پر ضد تشدد پیخې زیاتې شوې دي. بلخوا د کلتوري او ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د عدم برداشت او د خزو پر ضد د تشدد بنیادي وجې سم اسلامي تعلیمات نه وړاندې کول او د کلتوري زده کړو کمی دي. په دغه اړه انیس اجمل راپور وړاندې کوي.
پولیس چارواکي وایي د خالی پشپا د پیښور اشنغرې تاڼې په کچه محله کې یو تن د پیسو په لانجه یو کور ته ننوتې او څلور ښځې چې خویندې وې وژلې او یو ماشومې زخمی کړې دی. د بشري حقوقو د ادارو تر مخه په پاکستان کې او په تیره بیا په خیبر پښتونخوا فاټا کې هم اکثره د ښځو پر ضد د تشدد او د عدم برداشت پیښې مخې ته راسي چې له وجې ګڼو ښځو ژوند هم له لاسه ورکړی دی. د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یو مشره رابعه هادي وایي چې په پاکستان کې تیر کال د سیاسي کړکیچ باوجود هم د 2014 کال پرتلا په 2014 کال کې د ښځو پر ضد د تشدد په پیښو کې شاوخوا 8% زیات اتوالې راغلې دي.
ریپورټډ کیسز چې 2014 مونږه کمپیریزن کړو 13 سره نو ډیسپایټ پولیټیکل سچویشن ان سټن ان دی کنټری سټټیسټکس شو رس 13 کې 7800 سمثینګ او 2014 کې 10000 نمبر برابر کیسز لاړو دي.
ربیع هادی سیاتوی د خصو پر ضد تشدد او پټولنه کې د عدم برداشت زیاتېدو وجه سم اسلامي او کلتوري تعلیمات نه وړاندې کول او سخت دریسي ده. مذهبي سکالر پروفیسر قبلہ ایاز بیا وایي چې اسلامي تعلیمات کله هم د بې ګناه خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي او د برداشت او د زغم درس ورکوي.
معاشرہ چکم دا پاکستان کے
او خاص کر زمون په خیبر پختونخوا کې دا خو د برداشت په اساس باندې مبنی وا او ډیره خیسته دلته مونږ د یو بل سره د احترام په اصولو قائم وا او علما کرام هم په ډیر خفه دي و نه غواړي چې دا صورتحال وي ځکه چې زمونږ زاړه روایات چې کوم دي هغه د احترام په اساس باندې
د کلتوري چارو په پروفیسر راجولي شاه خټک وایي چې پخوا به د پښتنو په ټولنه کې پر ښځې لاس اوچتول ډیر بد ګڼل کېده نوموړی زیاتوي ښځې ته سپک کتل او د هغې احترام نه کول د پښتنو د کلتوري اقدارو پر ضد ده
کلتور دته ضروري دي کنه یا یو قانون د ډېرې مودې نه په پښتنو کې اول خو خپلو روایاتو پته نشته په یو لحاظ باندې هسې په یو انتشار کې ژوند تېروي زنانه اصلي طریقې چې کمزورې وه کمزورې نه هم وه د هغې خپل مقام او لپاره لاس اوچتول چې دی نو دا یو شرم و د دې شرم نه به قدج بچ دي ځکه چې شرم خو بیا مخکې لیدل پېغور ته نو اوس حالات داسې راغلو اول خو کلتوري تعلیم اډوشته دی کله چې کلتوري تعلیم دننه لاړو نو بیا هغه اخلاقي فلسفه دننه لاړه
د نفسیاتی ناروغو ډاکټر خالد مفتی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په تیرو سو کالونو کې د نفسیاتی ناروغانو شمیر زیات شوی دی نوموړی زیاتوي چې د پښتنو په ټولنه کې د عدم برداشت او نفسیاتی ناروغو د زیاتېدو بنیادي وجې بد امنی معاشي حالات د قوانینو نه عملي کېدل او د منشیاتو کارول دي
اکثر منګورو کې پیرنټس ته دی او خپل کې جګړې کوي هغه برداشت کم دی کله کله جماعت کې جګړې وشي سکول کې ما ادم برداشت دی ټیچر موږ ټیچر دغه ټرین نه دي شوی او معمولی خبره باندې هغه غوسه او باسي نو هغه دا ماشومان چې یې کړه لویږي نو هغه کې بیا هم څه وایي بغاوت دی او بغاوت دی غوسه کې راشي سپورټس فیسیلیټیز بالکل نشته ټیروریزم دی خطر دی فلانکي سړک باندې نه ناکیه لګېدلې دي عام خلکو کې غریب تب کر کے احساس محرومی سائیکولوجیکلی یو معصوم دے اختر روز باندھ تاسو وګوره نو توفہ وسور کے تاسو لا زیاد خلق غیر دوا ور کی گنج ور کی نو خو احساس با کو سبقونه چې دی استاد د شدت سبق ور کی مولا د شدت سبق ور کی
ډاکټر خالد مفتی زیاتوی د تشدد او د عدم برداشت د مخنیوي لپاره باید داسې مرکزونه زیات جوړ کړل شي چې پکې خلکو ته د خپل حقوقو کلتور او د نفسیاتي ناروغونو د بچکیدو پړه پوها او روزنه ورکړل شي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
او سرزو خیبر قبایلی سیمه تا چرته چې پولیټیکل انتظامیه پروژه کې د سیزونو د بایو کنټرول کول د پارا کمیټې جوړ کړی دی د کمیټې کې څوک دی د کمیټې څنګه کار کوي په دغه اړه باندې فرهاد شنواری نور تفصیل راکړي
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د روژې په میاشت کې په لنډی کوتل او جمرود بازارونو کې د خوراکي توکو د نرخونو کنټرول کولو لپاره کمیټې جوړې کړې دي او د تیرو څو ورځو راهیسې په بازارونو کې هر ورځ نرخونه ګوري د خیبر ایجنسی د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار دفتر خان د نرخونو کنټرول کولو دغه کمیټې د کار په هکله مشال ریډیو ته وایي
پرایس کمیټې مې جوړه کړې وه هغه کې مو د کندرو د فروټ والا کسبون او د سبزی والا د ټول سرکشن سره دغه ته یو ریټ تعین کړ هغه باقاعده نوټیفایډ کړ په بازار کې نه انشاء الله هغه باندې لګیږي عمل پکې شي د کیمره تقریبا مو سفر 20 پر کسان باندې ولي هغه ته باقاعده د ویټرې د جیل ورکو هغه نه بعد سره پنیشمنت کوو کله او ځای منا په ولا ګول راړي چې صرف هغه اډر کمپلایانس ته پوره
خو بیا د سیمې او تن شاه رحمان وای چې د کمیټې ول په کار دی چې په بازارونو کې په مستقله وګا په نرخونو باندې نظر وساتي
په کار دادی چې دا کمیټې چې دا چک خپل نظر هم داسې په بازار باندې وساتي چې دا قیمتونه هم داسې کنټرول یو لږ غوخه بچو وا مخکې به 300 روپۍ سر وس په 150 روپۍ وا نری غوخه وړه او غټه غوخه بچو هغه به 350 او 350 پلس باندې دا نو داسې ډیر قسم اقدامات شوی چې غریب خلک دینه مطمئن دي او دا عام ریټ ته هیڅ په کې زیاتې نشي کړی
همدارنګ د جمرود پولیټیکل چارواکي وای چې دوی ته هم دلته په بازارونو کې د خوراک څخاک سیزونو په لوړه بای باندې د خرڅولو شکایتونه ملو شوې دي او دوی هم ورته د نرخونو کنټرول کولو کمیټې جوړ کړي او چې کوم دکانداران د نرخنامو مطابق سیزونه نه خرڅوي نو د هغوی پر ضد به کاروایی کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تیر وختونو کې به د ګرمۍ په موسم کې د پاکستان د میدانی سیمو نه ډېر خلک د پښتونخوا سیلاني سیمې سوات ته تلل. خو د سوات د هوټلونو د اتحادیې مشر زید خان وایي چې د امنیتي ستونزو له کبله سخت کال سوات ته د راتلونکو سیلګرو شمېره ډېره زیاته کموله. زموږ د همکار اسرار عالم مومند سره د خبرو په وخت نوموړې زیاته کړه.
دې وخت کې سوات کې تقریبا 300 پورې هوټلې فنکشنل دي، روانې دي، او د هغې سره د 400 پورې رستورانت هم کار کوي. خو د بده مرغه بنده کې هغه ټوریزم په هغه سیاحت په هغه سیلګري چې ده هغه شان نه ده. څنګه چې په کار ده د هغې لویه وجه دا ده چې زمونږ سړکونه د کنټراتو نمونې پیش کوي. علمی ادارې زمونږ سره خپل تعاون کوي، هغې په اربونو روپۍ پونډونه دې لپاره ورکړو. خو زمونږ حکومت نه اهل دی چې هغه کم پیسې ټکې لپاره راشي په بنده کار وکړي. نو د هغې له وجې نه چې څوک هم راشي نو هغه چې واپس ځي نو هغه بیا زمونږ هغه امیج چې دی زمونږ کوم هغه خونه هغه دغه چې د هغه په باندې غلط اثر پرې باسي او هغې ډېر تکلیفونه برداشت کړي. نو په دې وجه باندې مېلمانه بیا چې نور هم څوک راځي هغه مارکیټینګ چې کم کېږي نو هغه ونه شي الټه په هغې اثر کوي. او ټوریزم مونږ په دې 100 کالو زمونږ ګورو چې هغه ورځ په ورځ خرابېږي. دا د 2010 نه تر دې وخته پورې مونږ پروس کال یا د هغې نه مخکې چې مونږ کوم تجزیه کړې یا څومره خلک راغلي، نو په 2012 کې تقریبا 1,00,000 خلک راغلي. بیا په 2013 کې سوات ته 80,000 خلک راغلي. په 2015 کې دا چې اوس روان دی نو د اوسه پورې مونږ چې کوم اندازه اخلو دا جون میاشت ته د 1,500 پورې خلک نه راغلی. او دا میاشت په پروژه کې تېره شي مزه نشته. دي د 2008 نه بلکې 2004 نه مخکې بسواته ته 3.5 لک خلک راتلو سیلګرۍ له چې پای کې به د 40,000 روانه د 80,000 پورې غیر ملکیان هم. خو د هغې نه وروسته کله دلته ملیټنس شروع شو او عادات خراب شو نو مونږ اندازې مطابق چې په دې 2008 کې زمونږ د هوټلو انډسټري 1.5 ارب روپۍ نقصان رسېدلی. او زمونږ نو دا رنګ دې په دې سات باندې ساتیا ارب روپۍ د سات میشت ته نقصان رسېدلی.
زید خان صاحب، دغه چک پوسټ خو د دغه سیمې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دی، نو آیا دې سره چې کوم سیلګری دغه ته وده ملاویږي او که سیلګری ته نقصان رسېږي؟
نو چک پوسټ خو یار من ته خلک دي نه یو چک پوسټ دی کنه. په بیا پېښور کې حالات ښه او یا د سوات حالات د پېښور حالات یو شان دي، د چک پوسټ کم ضرورت دی. بیا که چک پوسټ دی نو دی د اوسه پر سونه د ګر په دی باندې ونیو پر چک پوسټونه باندې. یا سو پاگل له سو چې هغه په دې چک پوسټونه راځي ته اورا سماونی سره. نو دا کدی یو طرف ته ناسي د امنیت لپاره او سو واقعي یو هغه مخنیوي کولای شي. تو عجیب خبر ده دی په موجوده دی ته هم کم دی کې دی کې په دی کم دی چې پوسټ دی هم حالت کې واقعيات کې ټارګټ کړئ کې دی نو په د پوز اعلان لیکي. او تر اوسه پورې دا په سوالو کسانو وجلې شو په ما حمله شي زما کا ملزم تر اوسه پورې گرفتار نشو. نور چې څومره شهیدان شوي دي یا زخمیان دي داغو کسان تر اوسه پورې شي چا ونه نیول نه سزا کړی شو. نو امن څنګه راځي او د دې موجودي نه پیدا سره
د سواد د هوټلونو د اتحادیې مشر زید خان او چې زمونږ د همکار اسرار الله مومند سره خبرې کولې، درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د غرمې لس نیمې بجې کېدونکي دي. د منور شاه نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته د قامی او نړیوالو بدبواتو نه تاسو ته مهمې برخه وړاندې کوو.
د پاکستان پوځ دا کوي چې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې تیره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال دریش مشکوک وسلوال وجلی دي. د چارواکو په وینا د یو کال راهیسې جاري د وسلوالو خلاف د عملیاتو په آخري پړاو کې یې په خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا دفاع وزارت وایي د تیونس دوه وګړي چې تقریبا لس کاله یې د افغانستان په باګرام جیل کې تیر کړي خپل هیواد ته سپارل شوي دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ د تړون له مخې دا دوه کسان په 13 دسمبر میاشت کې افغان حکومت ته د باګرام جیل د ذمہواري سپارلو راهیسې د افغانستان په جیلونو کې قید وو. د افغانستان د کونړ ولایت د عامې روغتیا مشر اسدالله فضلی وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو پیدا کېدو پر مهال د میندو ماشومانو مړینه ډېره کمه شوې ده. د صحت په اړه سروېګانې ښایي چې د طبي عملې او سهولتونو د کمښت له وجې افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه ډېره اوچته ده. پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 13 کسانو ته مرګ ژوبله وښتې. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجه کې رامنځته شوې چې پکې د ماشومانو او ښځو په شمول 15 کسان وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ لښپګو او قدرتونو له استادو سره د اوږدو خبرو اترو وروسته پرون ماښام د سلام مشورو لپاره خپل هیواد ته ستون شو. بلخوا یو مشر امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د 13 یعنی اخیری نیټې نه واوړي. ایران د خپل لانجمن اټومي پروګرام په سر د نړیوالو بندیزونو نه ځان خلاصولو لپاره شپږو سترو قوتونو سره مذاکرات کوي.
مهم خبرونه مور د اردن کوستروزو اسلام آباد ته چرته چراوی اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او داغی نتا شت مهمه برخه وړاندې کړ.
ایکسپریس رسپان خپل درې کلی کی پاکستان ته پیخ په چیلنجونو کې د بجلی بحران د ټولو زیات اهمیت اختیار کړی دی او په خاص توګه په دې اوړي موسم کې د بجلی بحران چرته د حکومت په مشکلاتو کې اضافه وکړه. هلته حکومت دا باور ورکوي چې کال 2013 پورې به ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه وشي. خو پاکستان کې توانایي بحران په اړه نړیوال مالیاتي اداره د IMF رپورټ سبل سوای ادارې مخکلي کې IMF خپل یو اعلامیه کې د پاکستان توانایي شوبه ملکی معیشت لپاره تباکون ګرځولې ده او کم صورتحال چې IMF وړاندې کړی دی دغه مطابق توانایي شوبه قومي خزانې ته نقصان رسوي او د دې نه ملکی معیشت هم متاثرېږي. ادارې زیاتوي IMF پاکستان ته مشوره ورکړې ده چې پاکستان د بجلی په بلونو کې رعایت ختم کړي او توانایي په شوبه کې خبایل لپاره د کوټلي اصلاحات اوچت کړي. ادارې په وینا اصل مسله رعایت ختمول نه دي بلکې د بجلی د بلونو وصولي په لویه پیمانه د بجلی غلا ودرول او د بجلی نظام کې بهتري لپاره کار کول دي. ادارې وایي حکومت که د بجلی په پیداوار کې اضافه هم کوي خو د بجلی نظام کې خرابیانو له وجې د بجلی نظام اضافي بوج نشي برداشت کولی. وایي چې حکومت د بجلی نظام جدید جوړولو کار مرحله وار شروع کړي ځکه چې دا یو ډېر ګران او اوږدمهاله منصوبي کار دی چې پکې کلونه لګېدای شي. ادارې اخره کلي کې وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه د بجلی مسله لومړی ترجیح وګرځوي او دا د جنګي بنیادونو هوار کړي. صرف په الزامونو او درنو کار نه کیږي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د پېښور په هشنغرې تاڼې په حدودو کې د څلور خویندو د وژلو پېښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي د ملزم په اړه ویلې کېږي چې سپیشل پولیس سره یې تعلق لرلو او په مبینه توګه سره د خپل پلار یو ګاونډي کور ته ورننوتو او هلته یې په زنانو ډزې وکړې. ادارې لیکي د دې پېښې په اړه په مختلفو اخبارونو کې مختلفې کیسې بیانېږي خو دا خبره کېږي چې د ملزم د وژل شوو خویندو ورور سره د پراپرټۍ د لیندین شخړه وه. د ادارې په وینا وجه څه هم وي خو د دې خبرې جواز نه جوړیږي چې څوک دې سره د وسلې چا کردنه نشي او ډزې دې وکړي. ادارې مخکلي کې یو طرف ته د بې وسۍ ده او بل طرف ته د سپیشل پولیس اهلکار فرض جوړیږي چې اولس ته د تحفظ ورکړي. د دې پېښې نه د پولیس تربیت خبره هم راسي او دا سوال روچتېږي چې آیا د پولیسو محکمه د خپل اهلکارانو د وسلې د استعمال تربیت د هغې اخلاقي صحت اندازه کولو بغیر ورکوي؟ باید چې ملزمان دې ونیول شي او د دې پېښې تفتیش ته یو ذمهدار افسر نوکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د ایکسپریس ټریبیون نسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو یا انجوګانو لپاره یو قانون جوړیږي کوم کې چې به حکومت د ادارو سره نړیوالې مرستې سار لاندې ساتي. بلخوا یوریشیا مجلې لیکلي دي چې امریکا د افغانستان نه وتل غواړي او دا هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې کامیابول غواړي، خو په دې لړ کې پکار ده چې ځینې خبرو ته پام وشي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې منور شاه وړاندې کړي.
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلي د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې ته ویل شوی چې په هیواد کې یوازې د 15% خیریه ادارو یا تنظیمونو د مالی چارو په حق له تفصیلات شته، باقی پاتې د 15% غیر سرکاري ادارو په اړه د معلومات نشته چې دوی ته له کومه ځایه مالی مرستې راځي او دوی یې څه ډول خرچ کوي. د ورځپاڼې په وینا د یادې کمیټې په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلې چې د کورنۍ او نړیوالو خیریه ادارو او تنظیمونو د څارنې لپاره ضروري قانون سازي نشته چې په نتیجه کې یې د دې ادارو د مالی او سیاسي هلو ځلو د شفافیت نظام شتون نه لري. په دې غونډه کې ویل شوي چې ډېر ژر به دې لپاره ځانګړی قانون جوړ کړی شي. ورځپاڼه وایي چې دې لپاره حکومت د بهرنو مرستو د اکټ په نوم یو قانون جوړوي، خو د دې قانون د عملي کېدو په اړه یو شمېر اندېښنې دي. مثلا دا چې په خیریه او غیر سرکاري ادارو کې د ان جی اوز نه علاوه مدرسې هم شامل دي، کومو ته چې د بهر نه چندې او مالی مرستې راځي، خو زیاتره مدرسې د حکومت سره رجسټر شوي هم نه دي، نو په هغوی به دا قانون څنګه عملي کیږي؟ ورځپاڼې لیکي دا اندېښنې په دې وجه هم د پام وړ دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم ویلي وو چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي، خو دې لړ کې د نشت برابر پرمختګ شوی دی. پکار دی چې بلا تفریق د ټولو غیر سرکاري ادارو رجسټریشن وشي او د دوی مالي چارې د سار لاندې راوستل شي. بلخوا یورو ایشیا مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو جنگي مشن اثر ته رسیدلی او دا مهال کم شمیر نړیوال ځواکونه د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې لپاره دغه هیواد کې پاتې دي. افغان ځواکونه به تر هغې په مؤثره توګه د وسلوالو طالبانو مقابله وکړي تر څو چې ورته امریکایي مالي مرستې دوام ولري. مجله لیکي افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړېدلو نه پس د وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې بیا توندې شوې او په دې کې پاکستان هم د مثبت کردار لوبولو ژمنه کړې، خو د وسلوالو له اړخه به ممکنه ده هغه پخوانی شرط د مذاکراتو د ایجنډې په سر کې وي چې بهرني ځواکونه دې په مکمله توګه د افغانستان نه وځي. د مجلې په وینا د سولې د مذاکراتو د کامیابولو لپاره امریکا دومره کولی شي چې د دې هیواد نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو د ایستلو نیټه ورکړي.
منور شاو چې د نړیوالو مدوازو ته کتنه کول اردن کو سوخ شوې زموږ د ونیز خبرونه ستونزې او سرکار کې نن د بکاخیلو په کیم کې د بیکور شو خلکو په ستونزو باندې غږیږو. د خبرونه تاسو د پاره مجید بابر وړاندې.
د مشال ریډیو اوونیزه خپرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکې هیلې او سلامونه ومني. په روانه خپرونه کې به واورئ چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو لپاره د کډوالو بکخیلو کیمپ کې د پاکستاني پوځ امنیتي سرتیرو سره کیمپ ته د رسمي اجازتنامو په سر د شخړې په نتیجه کې دوه کډوال وژلې شوي او نه نور ژوبل شوي ول. د دې نه علاوه په کیمپ کې میشت شل زره کورنۍ د یو شمېر نورو ستونزو شکایتونه هم کوي. دا چې په یاد کیمپ کې کډوال څنګه ژوند تیروي او دوی د کوم ستونزو سره مخ دي، همدغه د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
کیمپ کې اوسه ځان داسې ګاڼه لکه یو قیدی نه وي چې قیدی لکه یوه مرغۍ چې پنجرې ته واچوي او قیدی. زه خو خپله داسې وایم چې ماته خپل ځان داسې لیده شي خبریں
نہیں.
په یاد کیمپ کې د کډوالو د یوې کمیټې مشر منور شاه نه مو وپوښتل چې د بکخیلو کیمپ ته د ننوتو څه طریقې کار دی. نو منور شاه وایي
موږ د کیمپ نه بهر راځي نو سهار وختي تقریبا 7 بجې باندې آؤټ پاس ورکول شروع کیږي. د دې نه مخکې موږ نشي تللی، هغه دوی چې کله پرچې ورکول شروع کړو نو موږ یو لاین جوړ کړی وي. آلریډي سبا وختي کسان راوتي وي، د لمانځه سره راوتي وي او یو لاین یې جوړ کړی وي. پای لاین کې خپل نمبر باندې کاسوته ودرېدلې وي، نمبر باندې هر یو کاس خپل آی ډي کارډ ورکوي، بیا پرچې ورکوي، یو پرچه وړوکې سنت ورکوي. په پاغه باندې دی دوه چیک پوسټ دی تقریبا 300 متره سو لرې فاصله دی د روډه پورې، نو هغه موږ پیدل باندې پرې کوي. لیډیز هم ماشومان هم موږ ټول لکه دغه پیدل باندې دي. هلته کې دوه چیک پوسټ دي، دوه چیک پوسټ باندې موږ چیکنګ وشي. هلته زموږ دا پرچې وکتله شي چې چا سره پرچا وي نو هغه ته جدد ورکو، او چا سره پرچا نه وي نو هغه بیا واپس راولېږي.
دا پرچې تاسو چاته ښایي او دا پرچې درکې سو؟
یاره کیم کې خو نور څوک نشته دي کنه، زموږ سره خو پس آی ډی پیز یو، موږ او آرمی دي زموږ سره فوج دی. نو موږ پرچې موږ ته پرچې فوج راکوي او موږ یې ښایي هم پرچې فوج ته. خپل چیک پوسټونه باندې هم هلته آرمی دی، او چکه مونږ ته انٹری پوائنٹ ورته وایي. انٹری پوائنٹ باندې مونږ ته آؤٹ پاس ایشو کیږي. هلته مونږ ته آؤٹ پاس ایشو شي نو هغه آؤٹ پاس مونږ ځان سره کو، دا کارت سره یې مونږ په فرسٹ چیک پوسٹ باندې ورته وښایي، هغه نه پس مونږ یې په سیکنډ باندې ورته وښایي، بیا هغه ایگزیٹ پوائنٹ پہ لکه هلته نه بیا مونږ بهر وځي. دا دوه ځایونه دي، دغه هم د آرمی دي، چې کوم دی مونږ ته آؤٹ پاس ایشو کیږي هغه هلته هم آرمی دي.
تاسو بهر راشئ نو بیا تاسو چې واپس رہی نو د دې خپل کم ټاکل ایک ټایم دی چې په دې ټایم به راځي کنه تاسو هر ټایم راتلی شي؟
جی بالکل، مخام 6 بجې خیلی دی، 6 بجې پورې دا خپل موسم سره تقریبا د ټایم چنچوي پیدا لکه یو وخت پورې 8 بجې پورې موږ نه تللی شي، بل وخت 6 بجې پورې خیلی. او بیا دی موږ سره تعاون کوي کنه، که څوک لیټ هم شي بیا دی موږ پرې دی لیټ ټایم موږ لکه ایون زه خپل مقام راغلی یم، مثلا 10 بجې باندې هم راغلی یم. نو دی حالات ته ګوري بیا کا سره پرې دی لیټ ټایم. خپل چې کوم دی فارمل افیشلی ټایم تقریبا 6 بجې پورې 7 بجې پورې پرې دی.
او تاسو چې کله واپس راځي او د کیمپ ته ننو دی نو تاسو تالاشي په کوم انداز سره کیږي؟
زموږ تالاشي ډیفینیټلی کیږي، اور ځکه باندې کیږي او څو ځایونه باندې کیږي. دا سامان لپاره، دا سامان لپاره چې کوم زموږ سره سامان وي، اربانه کې وي یا بورې کې بجې کې را سره وي یا پټۍ کې وي، نو یې لپاره یو دوه کسان مخکې ودرولي وي هغه هلته وګوري. او موږ چې موږ په خپله جیبونو کې چې کوم سامان وي یا وسکوټونه وغیرہ نو هغه بیا دی مشین هم لګولی وي او خپل پلاسونه باندې هم زموږ تلاشي وکړو.
د لیډیز لپاره لیډیز خلک دي هغه د هغې تلاشي کوي؟
جی بالکل، هغه لپاره لیډیز.
نو تاسو چې واپس کې راځئ دې ستاسو تلاشي وکړي، تاسو خپلو سیمو ته خپلو ځای ته لاړ شئ، خپل کیمپ کې ستاسو چې کومه کوټه ده هلته لاړ شئ. آیا په دغه ټول کیمپ کې د پاکستان د پوز لخوا کومه ګزمه کیږي؟ روزانه کم گشت کیگی؟ تاسو باندې کم نظر ساتل کیگی؟
مونږ کلا واپس راشي کیم کې نو مونږ تاسو پرابلم نه وي، سم آسان نه وي. آرمی زمونږ باندې گشت نه کوي، بالکل دی خپل نظر به وي، مطلب دی خپل ځایونو نه. او زمونږ ته کم کالو نه دی، هلته آرمی کسان نه راځي، مونږ کورونو ته نه راځي، زمونږ په روډونو باندې نه راځي. او مونږ ته مطلب دی چې په کیمپ کې دننه د آرمی سایډ نه هېڅ قسم ته مشکل نشته دی. نی په موږ باندې مطلب نه زمونږ تلاشي کوي کیم کې دننه، نه زمونږ مطلب دی څنګهول کوي کیم کې دننه. یو فرینډلی انوایرمنٹ دی آرمی او آی ڈی پی سمیانس کے، نو هغه یو مثالی ماحول دی کیم کې دننه، دا کم آرمی او دی آی ڈی پی سمیانس کے دی.
13 ورځ کومه مسله شوی وا چې کم یو کسان راتلو او هغه نه پریښودل کېده، نو بیا دا څه وشو چې داسې چې دا ته وایي چې دومره مثالي ماحول دی، یو طریقې کار جوړ دی، نو بیا غلطي د چا ده او دا ولې داسې شو؟
ببر صاحب، خبره دا دی چې زه د کیم کې دننه عام ډیلی حساب سره کوم، زمونږ بیهیویر دی هغه خبرې کوم. بکې ما د تمخه خبره وکړه او پاس جوړول او لاره کې چیکینګ کول، بار وتل دننه راوتل، دا غوې کې لږ حالات سخت وي، مطلب دې چې سړی مایوس وي، خپل مخه وتلی نه شي، خپل مخه راتللی نه شي، آزادانه مومنټ نه شي کولی. نو هغه مسایل ډیفینیټلی وي، او دلته هم مسایل راځي، هم دلته راځي، او پاس باندې راځي، په چیک پوسټونو باندې راځي، او دلته مطلب دې بیهیویر څه کم دی، هغه سړي چینج کیږي او لږ سړي جذبتي کیږي، او دغه وجه دې څه کم دلته کې ډیتھ وشو، کسان پکې وفات شول، لنجا راغلی وه،
نو هغه بالکل د هي اوټ پاس کم کسانو ته پرابلم دي مسائل دي د دې وجه نه راغلی و. نو اوټ پاس جوړول څه اسانه خبره نه ده، صحیح خبره ده، لکه مونږ ته پرابلم وي
ته جو یا اسانه خبره نه ده. نو څه ته پوسونه کیږي دنه چې اوټ پاس ته جوړې
یره خدا دې مجید بابر صاحب تاسو ته پته دي ګرمي موسم دې رجام دې دنه مخکم ګرمي و. نو دغه څه مونږ راځي ال تلاین کې الکه رش وی نه خپل انتظار بکوي او کسان ای ڈی پی زیات سی ما ته ول فلور فیزا دي چار فیزا نه دی په دې کې د خلای کسان راغلي دی ای ڈی پی سادا زیات سی او د یانت فلور کسان یا کی کله کله تین ځکه کسان نارمی ولا ناس وی هغه مونږ ته اوټ پاس جوړوي. نو هغه دې زیات ته ما خلی مطلب نه مونږ پلان کې ورتل بیا ته اوټ پاس جوړول لکه تاسو نه کول سو کسان یې لیدي سومره دی مشمان سومره یې غناس. نو هغه بیا لیکيپ اوټ پاس باندې د دې خپل کپې کم نوٹ کوي. نو ټیم اخلي وخت اخلي نو کسان ګرمۍ کې التناسي مده کې مشمان هم وي لیکن موږ مطلب ځوانان هم کني او لیډیز هم راځي ایون تر دې کم کسان لیډیز سره هغه نه وي موږ کسان نه وي نو هغه ایمرجنسي کې بهر وځي نو خپل هم راځي ورته. نو دا انتظار کې الانتظار اشد من القتل. نو انتظار زیره خبره
اوس دا دغه پیښې نه پس چې کوم خلک وژل شوي وو د هغې نه پس اوس څه حال دی کیمپ کې؟ څه حال دی
کیمپ کې؟ خوا خبره ته کوم ای ڈی پیس میانس کې مایوسی دی او هغه مطلب د پریشانه دي خفا دي او غواړي چې یاره موږ په سسنه څه طریقه باندې کیمپ نه وتي وه ځکه چې هغه ماحول چې کوم دی هغه صفه خبره دی خلکو باندې ښه نه دی لګېدلې او هلته کې مطلب دی چې یو قسم ته پریشانی دی او بل هغه خبره دا دی چې کسان ورسره فیملی دي ماشومان دي ورسره نو هلته د سیفټي څه طریقه یې سیفټي زموږ نشته دی که نه مونږ وایو که ایون که دغه سان ته حالات بیا هم راغلل نو فایرنګ که کېږي ډزې کېږي نو هلته بس کولو څه طریقه نشته دی ټینټرو دي او پردې دي هغه باندې خو ګولۍ چې راځي یا خو بر څه باندې لاګي.
د یو کډوال محمد وزیر نه مو وپوښتل چې په یاد کیمپ کې تر ټولو لویه ستونزه څه ده؟ نو محمد وزیر وای
تو کیم کې هو ونده مسئله ده چې یو د خیر نه لکه په ول تکلیف خدا غدا لکه مونږ ته په زیات نه لکه د ګډ پاس مسئله ده چې تاسو بیمار وی لکه 11 بجې نه بعد اون 11 بجې نه بعد ګډ پاس بندې او 11 بجې نه بعد ګډ پاس بندې بیا 11 بجې نه بعد کته سره ګډ پاس نه کې بیماری او کنور سره خبره وی بیا ته بغیر د ګډ نه نشه پاتې دلې
اوس په درنه په کیم کې تاسو مسئله پیښه شو ته بیمار شي او ته غواړې چې ته بهر لاړ شي نو تا نه پرېږدي یوولس بجو نه پس
او 11 بجې نه بعد بیا تا نه پرېږدي او 11 بجې نه مخکې چې کاګر پاس در سره وي بیا تلی شي او چې ګر پاس در سره نه وي بیا نه شي تلای
او که د یوولس بجو نه مخکې ته بهر پاتې شي او ته بیا ته غواړې کیمپ ته نو ته بیا راتلی شي
او چې ګر پاس در سره وي بیا ته راتلی شي خو لکه غټه مسله د ګر پاس ته لکه بل رضیا په ګر پاس باندې ځنې دونه نقصان جوړ شو چې دوه پسې مړي وشول او زخمیان پکې وشول.
د هغې رویه څنګه ده؟
رویه خو بس داسې ده چې لکه ورته وایي چې مجبوري که نام شکریا چې دلته کې راسته چې بس مجبوري ده هر څه واره دلته کې چې هر څه وخلي لکه په لاین کې به وخلي که راشن وي دوه کیلو خجورې به وي ته به ورته درې ګنټې څلور ګنټې په لاین کې ولاړ وي بیا هغې داسې ده لکه ځنه خلکې ملګري دي بس فوج سره ده ایم ایل سره چې څه ملګري دي هغې ته پرهېڅ تکلیف نشته بس په ملګري ورسره وي ګنټي ورته وکړي رینګ ورته وکړي بیا هغې ورته سامان راوړي رسن واخلي او چې کوم خلک ملګری نه څه غریب خلک چې هغې پلان چې ولاړ وي دا دوه کیلو کجور دپاره تقریبا دوه درې ګنټې پلان چې تېروي او دا ګرمي ده په دا ګرمي چې ډېر خلک داسې وي چې د ګرمۍ نه خراب شي او بهوشه شي
او دغلته کې ده چې کوم خلک په قطارونو کې ولاړ وي نو دې د پاسه کوم د سور انتظام شته؟
د ګډ پاس چې کوم ځای ده په هغې کې تقریبا داسې لکه په سو فیصد سے تیس فیصد دے پا سیورا بندے چا بولے دے باقی چی سم رضائی دے لکا آگا پا نمر بندے دی
او دا چی نور در راشن اغیستو کم زی نہیں
پاگا دی که نشتا پاگا دی کیسے بندے باس نشتا بس آگا دی که لکا ہیلی پیر دا دلی کپٹر والی ہیلی پیر نی آگے سارا پلان بندے خالق ناسی و نمر تا او اس اگا نشتا لکا ترتیب نشتا دا سیورا والا
او دستا سو دا زنانو سا حال دے دغل تکی
اخو زنانه خو نه رسوي خو دا چې یو د کی خطر نشته د ایسیا خطر نشته نه د مشوم خطر شته نه د زنانه خطر شته زنانه به هلته کې پلان کې ناشته او چې کوم فوجي پر راځي هر قسم خبره بدتمیزي او سره کوي او دا نه ګوري چې دا زنانه د خطر یو کا په ډنډای وي په ډنډاوي وي او کا نو رسو خبره وي کا کنزلې وي هر څه ورته کوي لکه دا ادب نشته دلته کې دا سي نه او دا بچو ساده ادب نشته.
استاد رسوي محمد کله درته یادېږي په دې کیمپ کې ژوند چې څنګه فیل کې څنګه احساس کې؟
بالکل لکه کیم کې زه خدا سے وایم چې کیم کې چې څومره خلک دي دا ټول د مجبورۍ نه دلته پاتې کیږي کنه وی نور هیڅ د کیم حیثیت نشته خدا چې د مجبورۍ نه چې چا کورونا نشته او چا نور سمسلی وي دا دغه وجنه په کیم کې پاتې کیږي نور خو لکه ډېر زیات مشکلات دي په کیم کې کلی خو خامخا هر چا ته یادېږي خپل وطن خو خامخا کشمیر وي لکه دا وجه چې د ډېر پاس یو ته مسله ده چې پکار خدا شو چې د کیم خلک د پر رسده سے کار وا چې پکار باندې وته یا شو نه وته یا شو چې کوم خپل رهایشی دي هغه ته خپل خصوصي کار میلو شوی
په دې کیم کې ته څنګه فیل کې ته یو قیدی په هیڅ باندې ځان فیل کې د یو کډوال په هیڅ ځان فیل کې د یو متاثر په هیڅ کې یو قبایلی په هیڅ ته ځان څه غنی په دې کیمپ کې
کیمپ کې اوس ځان داسې غاڼه لکه یو قیدی نه وي چې قیدی لکه یو مرغۍ چې پنجرې ته وچې او قیدی زه خو خپل داسې وایم چې ماته خو خپل ځان داسې لیدل شي لکه قیدی چې وي ځکه چې په خپله مرضي باندې نه تا سره علما د بهر نه راستی شي نه ته په خپله مرضي باندې خپله ښځه بهر یاستی شي نه خپله خور بهر نه راستی شي لکه هر څه د فوج په اندر کې دي په انګلیس خپله مرضي نشته لکه مونږ ته خو په خپله ځان داسې کتی شي لکه قیدی سره چې کوم عمل شي داسې مونږ سره شي
یو بل کډوال ابوبکر صدیق چې د خپل وړو ماشومانو سره په یاد کیم کې میشته نو مو پوښتنه وکړه چې په کیم کې د کورنۍ څنګه ژوند تیری نو ابوبکر صدیق وایي
ډېر کمزیرا سره جی ما چې کیما ته پکم صاحب پړ دینا پرې تیو تاسو یو غره یې ته پړ دینا یو او شمسی مې کړی او په لاس راړي پی ابر اور سے غاوے موتا کرا او موبائل پہ خاص تر تی بجلی کم زری رمنا اور یاد ہو او دے بے دیر تکلیف ہو رہی ہے گوندے رمک سے گوندے سارا مڑیا کرل دا بیت کا سامنے کنا چز رضا میں سوتلی رو چز پر بل بند دا سروے دے کا خپل بال بچو اے تاری مفتا ادم را خیال سوتو تو مو وڑ وڑ بل بچتی کرا اے پ دماغ سے خراب شوی دی دے تکلیف نہ دے مصیبت نہ اے و یو میں چاٹتا دے نی اس دا یو گوری دا کسان ہوں او کلرگی میں وچ اولیا صاحب رغلا ہوں چہر کو پڑ دے رات تک پڑ دے یہ دیکھو
تو اے کنا چہ دے تعلیم یافتہ خلق کو دیر قدر کو ما دے تعلیم یافتہ خلق کو دیر عزت کو ما پر کیمپ کی چہ دا کم تعلیم یافتہ فوجیان دی یا دا نور خلق دی دی ستا قدر کئی کنا صرف تی قدر کے
لا مو قسم دے پمو تر چا جا دا کری ای پاو جولا مو پڈن دے وئی خان تے کو
ہا پڈن دے وئی
اے قسم پخڑے کے والا ہے او اس گناہ میں نہ کرا دا نہ نظر سر جا ہو لایا نن تا تنزل ور تک کری تو کنا خپل پی ہے
د بکخیلو د کڑوالو د کیمپ انتظام د پاکستانی پوسٹ د سرتی رو پلاس کی دے د یاد کیمپ مشر بریگیڈیئر مختار پو کیمپ کی د سہولتونو او ستونزو پاڑا مشال ریڈیو سره د خبرو نه انکار وکړو خو په یاد کیمپ کی د کڑوالو د غستنزمو د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنٹ ظهیر الدین بابر مخه تکي خو دی او په سر کې موتری د کڑوالو د لوی غختنی پاڑا و پختل چې دغه کڑوال با خپل سیمتا کلستنوي نو موړی وای ګور
داخله کې کل راوتیو کنه ډیر لویا بے ترتیبے باندھے اور اگر ماحول دا سے جوڑو سرحر سڑ گڑ وڑو اور چونکہ اس کو خلق دل تک سیٹل شری دی واقعی کم ترتیب جوڑ شوے دے اگر خل سوچ بچار کر جوڑ شوے دے دارے مقصد سے تو صرف ڈر گئے پسند تکلیف داخل کرو تو حکومت بنیادی سہولت کار روان دے داخل دی واپس بنیادی سہولت مسئلے جڑے گی نو حکومت دا ترتیب روان کړی دی او ما کلی له غیر دې کډومبه په کلی کې د بنیادی سہولتونو د تنظیم درست کې چې خلک یې زړه الته لاړ شي نو بیا نور په تکلیف تر مخه نه او صرف دا یو مسله ده او دا کې خلک ان شاء الله روان دي چې د روزې د لاسه یو څور د بریک لګې دل د بیا ان شاء الله اوس دوباره د روزې کې امید دی چې دا واسي دوباره ریزیم شي
ظهیر الدین صاحب تاسو د بنیادی سہولتونو یا د انفراسټرکچر خبر وکنو د شمالي وزیرستان کې چې د سمر سیمې چې د پاکستان پوسټ کوم داوا کوي چې دا صفا شوې دي تاسو وایي نو آیا د دې کم یو ترتیب جوړ دی چې اول به دا سیمه بیا دا سیمه بیا دا سیمه کنه هپ هزارد هر ځای کې د بنیادی ډانچې د جوړولو عمل روان دی
نه دا بالکل نه دا سکم نیچر آف ڈیمیج جو ہے نا اگر تو ہر علاقہ کے ڈفرنٹ ہے اور سکم جو ہے کہ زر واپسی ممکن ہے دا کوانٹم آف ڈیمیج لگ دے انو حکومت ہم کوشش کی تھی یار ال تک کے دا خلق مونگا زر در زر واپسی کو لکر سپین بام تحصیل کی دا چکم ڈیمیج شروع اگر لگ شروع مجھے سپین بام دا خلق واپسی شروع کلا دا شانت نورم چکم اس انشاءاللہ کا پلان کی کم کلی دی دا اگر کلی کی پسند کی ڈیمیج لگ دے اور دا بنیادی سہولتوں دا چکم دی اگر ریوائز کول آسان دی اور زر کی دی بے نے لگا پہ ہے پیدر کی ذکر نہیں چکو لیشے دا لوہ ایریا گا نو بیا بنے دا دے جائے چنے بتا آگل دے کی پہ ذکر پہ ترتیب روان دے تا سما سنگا مخت کی ہوئے اگر ترتیب پہ دا اصول باندے رہے چکم دے کی لگ ڈیمیج شرے دے اور نور چکم ریس
زہرالدین صاحب آسے خو ستاسو د شمیرې او د حکومتي شمیرې تر مخه د لسو لکو نه زیات خلق به کوره شوې دي خو په دې کې ډیر لږ د دې بکخیلو په کیمپ کې دي شل دره کورنۍ دي او زیات په میډیا کې یادیات چې کومې مسلې را مخته کیږي د دې کیمپ د وجه را مخته کیږي یا مخکې ورته کې هغه یو ستونزه ملته شوې وه نو د دې کیمپ د خلک چې کوم دي د کومو علاقو دي او د دې د واپس هڅه انتظام شته
په کیمپ کې خو مختلف علاقو خلق پراته دي او ګډ دي داورون دي وزرون دي پکې دي مختلف علاقو خلق دي په هغه کې چې کومه ټایم پر تاسو د کیمپ د مسلو خبره کوي نو پوره کیمپ پوره د فارمیشن د لاندې د پوره یو سیستماتیک طریقې سره جوړ شوی دی چې کوم زمونږ د سټیټ اډمنستریشن د ایف ڈی این اے او د نورو خلکو څخه کومه کیفیتي زیاده هغه کیفیتي مطابق په کیمپ کې ان شاء الله صدا څخه خبرې نشته خو څنګه تاسو ته هم دا چې څنګه کله څه داسې حالات جوړ شي چې د خلکو هغه قسم مسلې هغه پر ټایم باندې د هغې اګاله اون شي د خلک هغه ایشو ایجوکیټ کړي ادروایز خو زما ذاتي خیالدار چې څومره سہولتونه دي د په کیمپ کې ورته شوي دي فلاور دا کوم خلک بهر په دا پرایویټ کیمپونو کې اور په دې وخت هم پاتې کیږي د هغې په تنافس سره په کیمپ کې زیات سہولت
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وین زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
چمدلا سون قلم اخلی کتاب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی چمدلا سون قلم اخلی کتاب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغبو سے چپ ظاہرا محراب اخلی دغبو سے چپ ظاہرا محراب اخلی پوہ پنیم داد کم جرم حساب اخلی پوہ پنیم داد کم جرم حساب اخلی دید اور جامے چهر وگڑی میں اغسط دل دور جامے چهر وگڑی میں اغسط دل دور جامے چهر وگڑی میں اغسط دل دور جامے پدا سے حال کی سوخت چان بگلا بخلی پدا سے حال کی سوخت چان بگلا بخلی پوہ اپنے امداد کم جرم حساب اخلی پوہ اپنے امداد کم جرم حساب اخلی